السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په مو کړی مهمو خبرونو ته، د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د پنځشنبه په ورځ وویل چې افغانستان او سوریه ته د نورو کډوالو د استلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرندند زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې جرمونه کوي هغوی په جرمنی کې پاتې نشي. نوموړي بیا وویل چې جرمنی ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې لا پسې سختې کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمنی یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلوده په یوې چارتر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دوهم ځل دی چې جرمنی یو شمیر افغان کډوال خپل هیواد استنوي. د نسیم راډیو کارکونکي ونیول شول او دغه رسنۍ بیا وتړل شوه. د افغان خبریالانو مرکز رپورت ورکوي چې د ولایتي استخباراتو لخوا په دایکندی کې د سیمه ییز راډیو نسیم د مدیر او دو خبریالانو په نیولو او د هغې د تجهیزاتو ضبطولو سره د راډیو نسیم او په بامیان کې د هغې د سیمه ییز استودیو فعالیتونه وځنډول شول. د افغان خبریالانو مرکز د واکمنې استخباراتي ادارې د عمل په ولایت کې د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو لپاره یوه څرګنده هڅه ګڼي او غندي. د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې په خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی او ډیری خصوصا ښځینه خبریالانې اړ شوي چې خپل کار پرېږدي او له هېواده ووځي. د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ولسی وګړي وژل شوي او د یو پولیس په شمول دوه ویشت تنه ژوبل شوي دي. د وانه تانېدار عالمگیر مسید د آزاد اروپا راډیو څانګې مشال ته وویل چې چاودنه د پنځشنبه په ورځ هغه مهال شوې چې د پولیسو موټر په بازار کې د ټیکسیانو له تمځای څخه تیرېده. د وانه د مرکزی روغتون یو چارواکي چې د نوم د نه خپرولو غوښتنه وکړه مشال ریډیو ته وویل چې په ژوبلو کې د شپږو کسانو وضعیت نازک دی. د سیمې یو اوسیدونکي عامر خان مشال راډیو ته وویل چاودنه دومره زورور وه چې د نږدې ګاډو او موټرو ښیښې ماتې کړې. د ده په خبره د پیښې پر مهال د وانه بازار په ټیکسي اډه کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی او ذمهواري یې هم لا چا نه ده منلې، خو عالمگیر مسید زیاتوي چې پولیس او امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورغلي او پلټنې کوي. د کوز او بر جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې ناامني زیاته شوې او وسلوالې ډلې وخت په وخت پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، سیاستوالو، دینی عالمانو، ولسي مشرانو او فعالانو بریدونه کوي. او د کرملن یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د اوکراین د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د پنځشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا دمخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي دي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دو اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې ده. که چیرې دواړه سره وویني نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د امریکا لخوا افغانستان په وارداتو باندې 15% تعرفه سر له نن نافذیږي.
بعضی مواد لکه قادی دی او لاسی صنایع او بعضی شیان چې عتیق شیان دي دا امریکا ته صادری کی په خوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه نه وه اوس چې په دې راشو له فکر کوم چې یو څه په تجارت دغه کمزوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره د مهلت د غځولو هرکلی کوي، خو دغه کډوال بیا هم اندېښمن دي.
په ډارو ترس باندې زندگی تیرو باندې وته نسو مارکیټ کې نسو ګرځېدلې، کاروبار نسو کولای، او اوس داسې حالات دي الله دې رحم وکړي، بوز هغه خپلې پیسې پاکستانی افغانانو ته اوس نه ورکوي، چا زم کاروبار کوي.
د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په حق هم یو مطلب لرو. په افغانستان کې د میوو موسم دی، خو بزګرانو ته د بازار موندنې لپاره څه باید وکړای شي؟
ډیر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لاره د حل، یو ډیره مهمه لاره د حل ده.
په دې حق له مفصله مرکه لرو، نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا لخوا افغانستان نه پر وارداتو د 15% تعرفې لوړوالی سرل نن عملی کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کڅ هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو یې د تعرفو لږ لوړوالی هم کولای شي ژورې او جدي پایلې ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روان کال د جولای په 1 یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د لسګونو هیوادونو په شمول ل افغانستان پر وارداتو هم نوې تعرفه وضع شوې ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وارداتو د تعرفو د لوړوالي په اړه د امریکا د ولسمشر فرمان لنن د زمري د میاشتې له 12 څخه رسمن عملي کیږي. ډونالد ترامپ دغه جای فرمان کې افغانستان څخه پر وارداتو تعرفه چې په اپریل میاشت کې 10% ټاکل شوې وه 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګندوي، وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولی شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جانان کوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بعضي مواد لکه قادمي او لاسي صنایع او بعضي شیان چې عتیقه شیان دي د امریکا ته صادرېږي، پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه، نه وه، اوس چې په دې راشوله زه فکر کوم چې یو څه به تجارت دغه کې کمزوری کړي.
یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو د تعرفو لږ لوړوالی هم کولی شي ژورې او جدي پایلې ولري. اقتصاد پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په صادراتي مالیاتو ډیر لږ زیاتوالی هم د هیواد په اقتصاد او د خلکو په ژوند لوی تاثیر لري، ځکه زمونږ اقتصاد نظر نورو هیوادونو ته ډیر کوچنی او ډیر ضعیف ده، او زمونږ د خلکو ژوند هم فقط یو بخورونه میر ژوند ده. اندکترین فشار په دې باندې ډیر ژور تاثیر لري.
ښاغلی دودیال وایي د امریکا د ولسمشر دا اقدام مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې د هغه د سخت دریځو سوداګریزو سیاستونو برخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د ډونالد ترامپ د وروستۍ پریکړې د نړۍ د یو شمېر نورو هغو هیوادونو غبرګونونه هم پارولي چې ورنه پر وارداتو تعرفه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال د صادراتو د کمښت، سوداګریزو محدودیتونو، ناامنۍ او د اقتصادي زیربناو د نشتون په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري هم د روان کال د اپریل په 24 د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر یو مرګونی برید او له دې امله د هند او پاکستان ترمنځ له تاوتریخوالي وروسته اغېزمنه شوه. د سوداګرو پر مخ د واګه بندر په تړل کېدو سره افغان سوداګر درانه تاوانونه پرې کړل. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې هم تر له بې ثباتۍ او ستونزو سره مل وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم 10% راکم شوی، چې د اقتصاد پوهانو په باور دا کمښت د سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو پر وړاندې د افغانستان د اقتصاد د سخت زیانمن کېدو ښکارندویي کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ایستلو لپاره د وی میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو یو ان ایچ سی آر پرون په یو اعلامیه کې د پاکستان حکومت غوښتي داسې تدابیر دی ونیسي څو هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري له جبري ستنېدو مستثنا وګرځول شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د ایستلو موده د اگست تر یو دیرشمې پورې یعنی 25 ورځو لپاره غځول شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو له اسلام آبادې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو ان ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبری استل یې لنړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو ان ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له څلورمې تر یو دېرشمې پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ډېرې زیاتې دي. مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي او افغانستان ته خو په تمه نه یې. مونږ په دې ښه پیږو چې هلته دې مونږ ژوند ډېر سخت ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل
په ډارو ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نو سو ګرځېدل کاروبار نو سو کول او اوس د حالات الله در رحم وکي بوز خپل پیسې پاکستانی افغانان ته اوس نو ورکړي. چا زرم کاروبار کړي څو ورسو نهسته ټرمو ورته غو نهسته او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي بوز نو دا کیسه روانه دي. ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو لمخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو خو د جون نه د شمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یو ان ایچ سی آر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخې ستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستي او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړې دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یو ان ایچ سی آر زیاتوي سږکال له 2.1 میلیونه زیات افغانان له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي څلور ورځنی اور د دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولې دي. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل که څه هم په ډولۍ خړ سیمه کې لګېدلې اور اوس تر یو بریده مهار شوی، خو په خبره یې د دې ولسوالۍ ګڼو نورو سیمو ته هم غځېدلی وو چې زیاته اندازه ځنګلونه یې سوځولې دي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې د اور 12 هکتاره ځنګلونه سوځولې دي. د اور دلیل لا تر اوسه نه دی مشخص شوی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لګېدلی اور ډېره برخه